د ماشومانو د ساتنې اساسمن سیف د چلډرن وای د روان کال لا پایله اته سوزره افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان د سندکړې شوې چې د تیر کال پر تلان دوه چنده زیاتوالی خي د سازمان پروند شنبه په راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېږي په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې درې پر څلورمه برخه له ایرانه ستنکړې شوې دي د سازمان ویلي د دې ماشومانو ډیر شمیر له کورنۍ پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي ایران او پاکستان په رسیو میاشتو کې په میلیونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستنکړل د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوردین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلې دي دغه لیدنه پرون د شنبې شوې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼې کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژي د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي که څه هم چینایي سوداګر وخت نه وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړي نه دي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې لیوې برخې تیر شي ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او که نه هغه وړاندې وویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي تمه ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه وګوري له 2020 کال راهیسې دا به د پوتین او ټرمپ ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي ټرمپ ویلي هڅه به یې دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې یوه برخه ورپرېږدي دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښت منی سیمی دی اشغال کاری بل پلاو دا روپی طولنی مشران اندیخمن دی چه ترمپ دی ناسه که لپوتین سر نامطلوب و هو کرکونه کری دغ مشرانو تیر روز دیوگری لمی پخبر اول سر ویلی و نریوالی پولی دی بزور نچوریگی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقای وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي هغه پروند شنبه خبري اعلان ته ویل د نړیوالې اټومي انرژي ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلوي د بقای په ټکو د احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغه پلاوی سره وګوري بقای د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریز نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په څلورویشت ساعته توګه د دغې ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي خو د برید پر مهال یې د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ دغه په ټکو دغې ادارې پر اټومي بټۍ او حتی د برید غندله هم ونه کړه امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد درې اټومي بټۍ په نښه کړې امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ کدر منو فرجو زکان کو زبرشتغان فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم دنن برزی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه فرجو زکان کی برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمعې پم پتن وي درنه ګلری زکان کو لکه سرنګ چیز مرستا سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه هلمن دیم چې تاسو ټول درنه فرجو زکان کی د لوستر پای پر رسالمتیا وکړي او یو څه تکړه خوشحال کله لیست کون کو مکه لدین چې زستا سلوست پیل کوم تاسو ټول درنو ز کون کو نه هیل لرم تر سو د لوست پیل پشه بو کله خپل زانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم لري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې خپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوشحال کله لیست کون کو راز زستا سلوس پر نور باندې سم راستا سو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده کتاب صفه لای ول سیمه سره پیل به تر بیا لسیمه سپې پرې خوشحال کله درمن ز کون کو زم راستا سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی نمړی شمالي او سویلي نیمکره دویم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلول بلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ چې کون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کون کو راسو د لوست په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمکره پیژنو چې شمالي او سویلي نیمکره ستا وای او له دې څخه موږ تاسو هدف سدي خوشحال درنو کون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمکره کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو کون کو د ځمکې نیمکره دغه جوړښت ته متوجه وو سې جو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ځمکې کوره چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د پخپله د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلند او خلاص انډول سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته برخه په شمالي نیمکره کې موقعیت لري یعنی دغه هغه ټوله برخه چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دی له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته وچه برخه همدارنګه درنو خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سرتره وی همدارنګه درنو خوشوز د کون کو کچری مو تاسو سویلی نیمه کره ته نظر واچو سویلی نیمه کره ته فکر وکړو په سویلی نیمه کره کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې د جنوبی نیمه کره په نامه سره ایتیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچری مو تاسو وایو درنو کون کو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر ته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکه کون کو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونه نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د چینه ولیدا نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کوم کو کې چیرې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سې دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچه په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره پناه شوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره پناه شوی دی نو تاسو کولای شئ چې په واځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خو ځکه کون کوم رساسو په نن ورځ لوست کې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ رساسو هدف څه دي خو ځکه درنو ځکه کون کو آی په هیجی نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو کچیر یې درنو ځکه کون کوم موږ تاسو د زمکی کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومات چې د زمکه په خپل د استواره کښ په واسطه سره زمکه له ختیځ نه لوېدیځ ته پر دوه برابر برخو باندې تقسیم شوی ده چې شمالي برخه ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شمالي برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو چې دا د استوا کشه د ارزل بلدونو د صفر درجه په نامه سره یتیږي نو نیوی درجه په شمال کې او نیوی درجه د زمکه په سویل کې موقعیت لري نو دا نیوی درجه چې دی د دغه درجه چې د ارزل بلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري. همدارنګ درنوز د کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. ترنو خوښوز د کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د عرض البلدونه د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګ سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د عرض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبل څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلې سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه مشتبه په نشه کړی دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ او تاسو ترشش کړی دي په نشه کړی. همدارنګه درنو ځکهونکو موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکهونکو د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو چې یو نیمه په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د انټارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پټره درجو کې موقعیت لري. ترنو خو ځکه کوونکو د لوست په برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی. ترنو ځکه کوونکو کچیر موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو، هغه دوه نقطې یو د بل سره ځای کوي یو ځای کو، نو دا هغه کرشي چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حاله څخه شي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجو په ځای یم اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراد تاسو کولای شو چې د هغه خواته د دی لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دی موقعیت مراد تاسو خپل ځانو ته د دی په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خو ځکه کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونو په اړه کې اوریدلي، او ارض البلدونو موضوع چې ډیر ساده او اسانه ده. په خپل ارض البلدونو چې دي درنو خو ځکه کوونکو کچې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځیدلی یا هم داسې سوال تاسو څخه کوم، ای په هیڅ چې ارض البلدونو دایره څه شي او څه اهمیت لري، کله مو هم د دې اړوند فکر کړی نه. راځو درنو ځکه کوونکو ارض البلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي. ارض البلدونو دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کښې دي چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کښې سره موازی د ختیځ لویدیز لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري، نو دې ته موږ او تاسو چش ویلې سو ارض البلدونه ویلې سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایره باندې عمود پراتدیانې په عمود شکل سره دی په اټول بلات باندې واری دی دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دی د نیوي درجه په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل د چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو د ارض البلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده دریس او شپته درجه ده، یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده. خو دغه ارز بلدون چې دی په خپل شمالي نیمکوري چې دی یو شمالي نیمکوري کې په نیوی درجو کې موقعیت لري، او په بل شمالي نیمکوري کې په نیوی درجو باندې موقعیت لري. نو ارز بلدون لیږي دایره ته د استوا کاشه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل ده، چې شمالي نیمکوري او جنوبي نیمکوري څخه عبارت دي. او دغه ارز بلدون تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي بی دایری دی چې اوږدوال یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې مراو تاسو طول البلدونه پیژنو چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه مراو تاسو هدف څه دی. خوږ او ګلالي زده کوونکو، طول البلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې مراو تاسو لیدلې سو چې هغه د هغې په وسیله سره مراو تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراو تاسو وغواړو هغه مراو تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او عرض البلد کښې دي چې د جغرافي وضعیه کمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو، طول البلدونه هره درجه چې د شپېته د دقیقو او هره دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو، د طول البلد کرښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نښه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضا یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمداره توګه سره زده کولی سو چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپېته د دقیقه ده او هر د دقیقې په شپېتو ثانیو باندې ویشل شوې ده. د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپېژندلې، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو سپریشن غو پارت ټول تشرغلس و هم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون ویم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنو سکون کو تاسو مر استا سو د نن ورځې لوست ویم لوستې. نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سړي او نو لوست عمل کی ولر قدر منو ګللی سکون کو مر استا سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه او جهیلونو په حق ده. کتاب سپال اومین پیل بیتر دو لسی میسی پیپری هم چی دان کدر من او گلالی از دکون کوز مرس تاسو دنن رزی درسی اهداب یه محاق موضوع کنی چی نن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله. لمره سندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهېږي؟ دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کړلي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوجو کړلي زده کوونکو، د لوست د پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او هم چې نن درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړیو څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې همله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنین درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بې دي درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دي، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دي، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دي. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږ او ګللي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څنڅه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کېږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته، هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا په دغه یو چې په جنوب به برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کړه چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې تاوده سي، موسم ور باندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او ویډیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د یو چې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه نو هغه کیمیاوي مواد ډیر زیات سیوی دي، نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو، چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یو سلوکوریا یو برخه ده، چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږ او ګللي زده کوونکو، دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلینډ هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی کچیر درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3,409 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2,309 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند چې 1,800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاوګل لیست کونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاس راوړل. هله د چې تاسو ټول پوسی او سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو شي، په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاس راوړل. موږ وګورل لیست کونکو، دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وی یو چې د ځمکې طبیعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره کچیر مراو تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاورو جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پایلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهم ترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر مرل کیږي. هم چې نن درنو قدر منځکونکو کچیر تاسو په خپل کتاب کې چوکاټه متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونې یادوم. لومړنی په خپل د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پای جان دی چې پای جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. سلورم په خپل انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لوی وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژنل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدر منو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه د دانیوب سیند د اروپا ډیر اور سیند دی، کچیرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او کچیرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو والګا د اروپا ډیر اور سیند دی، کچیرته وي هو او کچیرته نه وي نه. دریم د اروپا د سراتی هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، کچیرې هو او کچیرې نه. سلرم جهیل تعریف کړي. پنځم د متتلي او برانی سیمو جهیلونو اوبه خوند سرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زبرش نغم خاری زل به هم تاسو ټول تشرق لاس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مزمن دویم دوست قدر منو ز کون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شي پتیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت طبيعي جغرافي او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ مو تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنګو حوزې په اړوند نه دریا سین، د زمبی سین، د سنگال سین او همچنان د افریقا د ریوچی د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی مشر تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ولولو. قدرمنو زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه په کښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویه وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی، درنو زده کوونکو، د زیرا هېواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري. او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنې دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنې وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټوله کال باران اوري، اورښت په زیاته کچې سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په ځړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هېوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هېوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هېواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زمبی سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د زمبی سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زمبیا د هېواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زمبی سیند چې دی درنو زده کوونکو د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زروبي یې د وکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونه له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زمبیا هېواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې دا سیند د افریقا په لویه وچه کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو پخپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکې زیات کیږي، چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندی سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستی. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی، هغه په خپله د ویکټوریا جهیل دی، او د دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی، د ناګامي جهیل په نامه سره یادیږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه د دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کیږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبه خوان چې دي مالګین کیږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي چې د دې لوی وچې د تکنیکي صحې ښکارندوی کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لوی وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افریقا د لوی وچې مهم جهیل مراتاسو مخکې هم ولوستله چې د ویکتوریا جهیل دی چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي چې په طبیعي نقشه کې مراد تاسو د دې په حقله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې ترڅنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري. چې نن ورځ موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له امله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویې وچې دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تاګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو، بحیرې یا هم سمندرګي حیوانات لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په هغه کې استوګر لري. هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، یو په خپل مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6 کیلومتر مربع رسیږي او ډیره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سمندر سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی، او لوی سوداګریزې لارې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانۍ اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانۍ سمندرګي سویل سره نشته دی، او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نشته دی چې د دې اوږدوالی 3,8,000 کیلومتر مربع رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانۍ سمندرګي په هکله ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو که درمونه زده کوونکو، کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک خلای احترامات مقبول کی قدر منو کول ریس کون کو ز برشنا غم خاری و زره به هم تاسو ټول ته شرق لاس ما درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چي تاسو ټول قدر منو کول ریس کون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتنوي درنه ز کون کو داسې مر تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نه هله د چي تیر ورځې لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یوسف هم ترز کړو او سړي خو د نن ورځې د لوست په پیل پښې وکي د تل په سیر تاسو ټول قدر من ځکه کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. درنه او قدر من ځکه کې اوس مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: له لومړۍ د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ ځکه کې د پراته وچو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ولریز د کون کو البته د یادونې ور دی ویز مر تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتمې صفحې نه پیل کیږي بیا تر د پینځه سمې صفحې پورې. ولریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې مر تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مون د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیر رامنځته شوی وي. موږ ویلی شو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې همدغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمېر لوړي ژوري په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوژیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی شو او پیژندلی شو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له امله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی شو قدر من زده کوونکو چې دغه کوم دری چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملي باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی شو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل شوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې موږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته شوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات پر وسل وس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د زمکو بڼه او جوړش په حق معلومات ولون. د زمکو بڼې او جوړش چې دې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان د زمکو بڼه څه ډول ده او جوړش په کوم ترتیب سره دي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی، او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیستا د 259 متره دی، خو ډیر لوړ سکه چې بیا د هغه په خپل د هندوکش سکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي، او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1015 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي، په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویم حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي، او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریف تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحه څخه دي، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران دشتې، چې دا ټول د چهانسور، زرنج، کنگ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شامل دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او لري زده کوونکو، بل هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړ شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو غوړلې زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوس په اړوند د لاند او خلاص بحث وکړو، موږ ویلې شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالات چې دی هغه په خپل په بلا بلو دورو کې رامنځته شوی دی، چې دغه جیولوجیکی حالات د لامل ګرځېدلې دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بلا بلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بلا بلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته شوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته شوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوی دی. چې د یو هیواد د یوې سیمې بېلابېلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو.